په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونې ډېر برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو. خو پیل دې سات په خبرونو کو د کابل په دشت برچې سیمه کې سیشن به د ورځې د بریده غندنې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست هم د غبرید غندلې او د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې ده. ښاغلی ویست بیگانه وخت په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې خلی چې لیوې میاشتې نه پر لږه موده کې پر هزارګانو دریم برید کې پر غمجنو مړینو ویرجن دی. هغه زیاته کړې دغه بې رحمه بریدونه باید ودرول شي او د په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کوي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ هم په کابل کې د سیشن بې د ورځې د چاودنې په اړه د بشپړو شفافو څېړنو غوښتنه کړې وه. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ټلګرام چینل دغه برید مسؤلیت اخیستی. په کابل کې د طالبانو د امنیه قوماندانې وین خالد زدران ویلي په دې چاودنه کې چې په یوه کاسټر ډوله موټر کې شوې اووه تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت کډوالو او رسنیدونکو چارو یو مسول وایي د رواني اونۍ په څلور ورځو کې نږدې 4500 افغان کډوال له ایران د اسلام کلا بندر لارې هیواد ته راستانه شوي دي. په اسلام کلا بندر کې د کډوالو د چارو سرحدي عامر عبدالله قیومي پرون فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي هر ورځ له 3000 نه تر 4500 پورې افغانان له ایران راستنیږي چې په وینا یې دا ورځنی شمیرې تیرې میاشتې په کتو دوه برابره زیاتوالی ښیي. تدې وړاندې په ایران کې میشتو یو شمېر افغان کډوال ازادي لري ته ویلو چې د ځایي اوسیدونکو او پولیسو لخوا پرې فشار نه زیات شوی او د کار اجازه هم نه ورکول کیږي. د کندهار ښار د صرفانو مارکیټ د اعتراض له امله وتړل شو. د کندهار د صرفانو د اتحادیه یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي لري ته وویل چې پرون چهارشنبه تر غرمې وروسته د طالبانو چارواکو یو شمېر صرفان چې په صرفي مارکیټ کې د پاکستانی کلدارو تبادله کوله وهلې ټکولي او یو شمېر له پیسو سره یو ځای له ځان سره بیولې دي. د سرچینې په وینا تر دې پیښې وروسته صرفانو د اعتراض په توګه د صرفي مارکیټ تر نامعلوم وخت پورې وتړل. د طالبانو چارواکو که څه هم تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې خلکو او سوداګرو ته خبرداری ورکړی و چې په پاکستانی کلدارو راکړه ورکړه بند کړي. هغو فلسطینیانو چې د غزې د تر ټولو لوی ښار په مرکزي برخه کې اوسي پرون چهارشنبه وویل دوی ولیدل چې اسرایلي ځمکني ځواکونه له څو لورو مرکزي برخې ته ورنږدې کېدل. د سخت دریځ حماس ډلې او اسرایل ترمنځ په ښاري سیمو کې د جګړې سختېدل به په زرګونو ملکي وګړي کډه کېدو ته اړ کړي. د سیمې اوسیدونکو ویل چې اسرایلي سرتیرو د شدیدو بمباریو په ترڅ کې د غزې ښار دننه سیمو پر لور حرکت کړی دی. د هغه روغتون په یو کیلومتر کې نښته شوی چې د اسرایل پوځ وایي حماس ورڅخه د قوماندې د اصلي مرکز په توګه کار اخلي. حماس او د روغتون چارواکو دغه ادعا ورد کړی او ویلي دي چې د اسرایل پوځ د برید لپاره پلمه جوړوي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وولکر تورک وایي اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې دواړو جنګي جنایتونه کړي دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي تورک د رفح په بندر کې چې له غزې سره پر پوله پروت دی پرون وویل دواړو لورو تیرې یوه میاشت کې بشري جنایتونه کړي. هغه ویلي هغه جنایتونه چې حماس وسلوالې ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره وکړل ناوړه وو. د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي د اسرائیل لخوا د فلسطیني ملکیانو ډله ییز مجازات هم جنګي جنایت دی. وروسته لدې چې حماس وسلوالې ډلې د تیرې اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور برمته کړل، اسرائیل پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په حملو کې د وژل شوو کسانو شمېر له 15000 تنو اوښتی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا پرون چهارشنبه د سوریه په ختیځ کې د هغو ملیشو اړوند تاسیساتو باندې هوایي بریدونه وکړل چې د ایران له ملاتړ برخمن دي. پنټاګون ویلي دغه غچ اخیستونکي برید د هغو زیاتېدونکو حملو په ځواب کې شوی چې په تېرو څو اونیو کې په سیمه کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر اډو شوي دي. دغه برید د دو امریکایي F-15 جټ الوتکو له لوري د ایران د سپه پاسداران انقلاب اړوند وسلو د زیرمتون پر تاسیساتو شوی دی. دا په څه کم دوه اونۍ کې دوهم برید دی چې امریکایي د سخت دریځو وسلوالو پر تاسیساتو کوي. د کرکټ پندوس اوریدو سیالیو د نړیوال جام په دوام سبا افغانستان خپل نهمه سیالي له جنوبي افریقا سره کوي. دغه سیالي د افغانستان په وخت ماسپخینی و بجې د هند په احمد آباد ښار کې تر سره کیږي. افغانستان دغه جام په لوب کې تر اوسه څلور لوبي ګټلې او څلور نورې بایللې دي. ازادي رادیو اوري. د پاکستان صدر اعظم وایي هغه افغانان خپل هیواد ته نستنوي چې په دې هیواد کې امریکا ته د تلو انتظار باسي او چارې تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د دغو افغانانو شمیر شاوخوا 15,000 ښودل کیږي چې دا مهال په اسلام آباد کې امریکا ته د تګ په نیت پراته دي. بل لور ته له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې او هلته میشت افغان کډوال وایي د پولیسو لخوا د نیولو عملیات چټک روان دي.
په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د تک په نیت پراته دي اوس له هغه هیواده نه ایستل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا دا خبره د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ د چهارشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته وکړه. پاکستان کې مشت هغه افغانان چې امریکا او یا نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې قضیه لري د اقدام خوشاله کړي دي. فهیم داوود د هغو افغانانو له ډلې ده چې امریکا کې د پناه اخیستنې قضیه تر کار لاندې ده. هغه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه ټول معلومه ده چې د تیر دوه کلونو کې امریکای غوښته چې پاکستان کې افتر خلاص کی خو متاسفانه د پاکستان له حکومت له خوا ورته اجازه ونه شو ورکول چې دی اجازه ورته ورنکړل چې خپل دفتر خلاص کی چې دغه کسان چې پی ام پی ټو کې سونه لري خپل کارونه مخته بوزي. نو په دغه څو ورځو کې دغه سوشل میډیا په نیوز کې خبرې روانې دي چې پاکستان او امریکای په نتیجه رسیدلی دي چې دغه کسان چې دلته بند پاتې دي او خپل کارونه مخته بوځي د دوه کلونو دلته بند پاتې دي دا باید انتقال شي.
په پاکستان کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي هغه کسان چې امریکا ته د تګ لپاره د امریکایي ادارو اسناد له ځان سره لري هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. وجدانی ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستانی چارواکو خبرې او د پولیسو کړنې همغږی نه دي او په وینا یې امریکایي ادارې باید متحده ایالاتونو ته د تلونکو افغانانو ټول ځانګړنې د پاکستان له حکومت سره شریک کړي.
زنه هغه افغان وګړي چې په پاکستان کې ژوند کوي د دغه اسناد درلودو سره هم د پولیس لخوا نیول سوي دي او ورته ویل سوي دي صداغه اسناد موږ د قانوني حیثیت نه لري. د پاکستان لومړی وزیر هم په خپل خبرو کې وایي چې دغه کوم کسان چې د امریکا ته پټمه دي او دغه اسناد ورسره وي هغه به د پاکستان څخه نه ریپورت کیږي. خو دغه موضوع پولیس ته د منلو وړ نه ده.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د هغو افغانانو شمیر چې امریکا ته د تک په نیت په پاکستان کې دیره دي شاوخوا 15,000 ته رسیږي. پاکستان له هغه هیواد د دغو افغانانو د نه ایستلو ژمنه داسې مهال کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې افغانستان ته د څه باندې 1,000,000 بې اسناده افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ پیل کړې ده. په اسلام آباد کې یوې افغان کډوالې د ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پولیسو په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات ګړندي کړي دي.
اخراج اجباری مهاجرین شدت پیدا کرده و خصوصا در مناطق مختلف اسلام آباد و
دوای د اسلام آباد په بیلا بیلو سیمو او د پاکستان په کوټه او پیښور خارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات ګړندي شوې دي. نن د اسلام آباد په بی ول سیمه کې هغه افغانانو نیول چې ویزه ته اپلای کړی وو او له یو ان ایچ سی آر سره هم ثبت وو خو پولیس دا اسناد نه مني.
که ثبت یو ان ایچ سی آر هم بوده ما پولیس پاکستانی را قبول ندارم.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو موضوع او هلته له افغان کډوالو سره د پولیسو چلند د طالبانو د حکومت او بشري ادارو له خبرګونونو سره هم مخامخ شوی. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون تورخم کې له راستنه کړی شو افغانانو سره خبرو کې ویلي پاکستان د گاونډیتوب اخلاق په پام کې نه دی نیولی.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناسي ما شومان را سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نشته او خپل کورشته دي. د واتس اپ شمیره 00 422 112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 112 145.
کا کندهار ته له پاکستان نه ویستان شوی کډوال بیا د انجنوب غډون د خپل ماشومان لپاره د زده کړو د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې لونوې د پاکستان په خونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې او اوس چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دوی غواړي چې خپل زده کړو ته دوی دوام ورکړي. نور په دې رپورت کې.
نه کلن یعقوب د پاکستان په کراچي ښار کې لوی سوی او هلته ترڅلرم ټولګي زده کړې کړې دي، خو اوس هیوا ته پر راستنېدو هیله لري چې زده کړې بیرته پیل شي.
کراچي کې ویل په قائدآباد کې سلور سیم کې ومه هر سم زده و، بیا حکومت راته ویل ویلار سي تاسو افغانان یاست اسلامي امارات څنګه غوښتنه ده چې موږ بیرته دلته سکول وایو.
د یعقوب لار سدوزی وای هیواته د راغلو کډوالو د ټولو ماشمانو زدکړي پر نیم حال پاتسوي او د طالبانو حکومت باید د دې ماشمانو د پات زدکړو د بشپړېدو لپاره زمينه برابر کړي.
بلکانس دل توینې د مازوري شل داسې نور کوچنیان د سالته مکتبونه کې پاتسوي د زدکړي کړي دي پر زبه کې اوسم خبرې کوي چې کتاب دیال باندې اوس پاتسي خدا به داسې ولاړ شي او کله دې سره دلته وستم اسلامي امارات حکومت خلک لې کوشش وکړي یو د مکتب یو زمينه ورته برابر کړي بیرته د مکتب یو چې د مکتب نه ځای کیږي.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت د معلوماتو په اساس د افغان کډوالو لپاره د زربلا جل د پایت رسیدو ورسته د کندهار سپین بولدک او تورخم لاري شاوخوا 300 زره افغان کډوال هیواته راستانه سوي. د راستانه سو کډوالو له جملې یو شمېر انجنی وای د پاکستان په شونیز مرکزونو کې تر لمړنی او منځنی کچي زده کړې کړي او هله لري چې پات زده کړې بشپړي او د پهانتون تر کچي ورسوي.
ماوری سکول مدرسه ویل پنځم کلاس پورې مو ویل وس دلته موږ پسرا واخسته د وسوام سماته دلته نورم پڑھاو کې دلته نور مدرسه سکول راته وای
ما دوی سپاره د قران شریف پاتې پولیسان ورستی ماچر اسوزس.
پاینی وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان قاری منصور احمد حمزه وای له پاکستان څخه د راغلو کډوالو ماشمانو ته د زده کړو زمينه برابروي.
د پوهنې وزارت ټولو راستنیدونکو افغان کډوالو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې د راستنیدونکو کورنیو ټولو هغو ماشومانو ته چې په پاکستان کې تر یو ځانګړي ټولګي پورې زده کړې کړې وي د هیواد په ښوونیزو بنسټونو کې د دوی د تعلیمي سوي مطابق ټولګیو کې د زده کړو زمينه او په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوي برابروي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې د راغلو کډوالو ماشومانو ته د زده کړو د زمينې برابرولو ژمنه کوي چې د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. طالبانو د غراز انجنی له پوهنتونونو راګرځولې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د هغوی پر کار بندیز لګولې. د راغلو کډوالو شزینه ماشومان ویره لري چې د نورو ملیونونو افغان جنو په چیر به د لوړو زده کړو بې برخې پاتې شي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مستونځ سره مخ دی
خپل د ژوند د خپل دراتلون کې هر ور سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار ته دی کې پړه غړني وای یان څه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظ یو سم خبره نه وی نو دی ول زم ما لاین دې سره د خپل خواهشات لکابله د رقم یو لوبه وکولې.
چې عمر د وادله وخت څخه لک پخېږي آیا د مناسبه ده چې د خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو؟
داس تاسو مخه ما کاونه نس ته خلکو خبرو لپاره سي خپل راتلونکي ژوند برباد کو پښیمانه وسی کو او بل اخر ته راځي چې پښیمانه وسی کې چې مولا سره نسی او هیڅ هم نس کولی چې بدل کړو.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا موکړی
د
درنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې یو شمیر کورنۍ سره لدی چې خپلې لونه د بیلا بیلو عواملو له وجې په مناسب وخت کې نه ودوي، بیا چې په ما خبره عمر لږ زیات شي، بیرته امدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یو 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله یې چې مور پلار مړه شول، د ټول کور مسؤلیت او لګښت ورلغاړی شو، لامدې عملی واده ونه کړ، خو اوس یې ورونه د خپل پلار په کور کې د یوې کوټې کرایه ورنه اخلي.
زمانه که مادرم پدرم فوت کرد، ما دوتا برادرش،
کله چې مور او پلار مې مړه شول، زما دوه ورونه کور کې و، ټول مسؤلیت زما لغاړی شو. دولتي دنده مې وه، د دوی ټول لګښت مې ورکوه، خو نن چې عمر را باندې تیر دی، ورونه مې راته وایي چې ته باید د دې کوټې کرایه چې په کې ژوند کوې راکړې، او دا کور موږ ته له پلار څخه پاتې دی. ډیره خفه شم او له ځان سره وایم چې ما خپل ژوند د دوی لپاره قربان کړ، اوس یې پاداش ته دی.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی د خپلو هغو دوستانو پاک له غږېږي چې د پلار په کور ناستې دي.
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ ته ډیره داخله وي نسبت د دې نه چې هغه شخص مقابل څه مثلا ځوان یا پیغله ده، هغه تصمیم ونیسي، کورنۍ تصمیم نیسي. او ډیری زما د اوس هم داسې دوستان سره، یعنی سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی دی، یعنی په هغه موسم کې چې دوی ډېر رویباران درلودل، خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې، اوس نه ورته راځي، ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی. او لوی لامل یې هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسند وي، هر څوک انتخابولی نسي د خپل لور لپاره، او یا ځینې نور دلایل دي چې مثلا په هغه باندې مثلا سرخي. یا تعداد کورنۍ مثلا په ډیری په کورنیو کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټون کې هغه پیغله وي، یا مثلا هغه په یو مسه کې کار کوي، یا په یو بل نهاد کې کار کوي، یا مثلا خیاطي لري، یا ګلدوزي لري، یا غالۍ وي. د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي، د دوی روزګار هغه چرخ خراب نه سي، خپل اولاد په وخت سره کوزه کی او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کی. او ځینې وخت هم ځینې نور مسایل ته دوی مثلا زیاتره خدي یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي، او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې بولي. نو د هغه لپاره ډېری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسي نیولی چې خپل لور وخت سره کوزه کړي او د هغې سرنوشت ور معلوم کړي. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې، یعنی د هغو هغه همسنو سال کسانه چې وي حتی ودونه کړي، خپل د اولادو خاوندان خو دیو دي، حتی د مسیانو خاوندان سوي دي، خپل لورګانې حتی ورکړي دي، خو د دوی همزول لا تر اوسه هم بې سرنوشته ناستې دي.
بله، که دره توای چې ژوند دی په کورونو کې سره قاموی یا په ځواني کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ تلری تر اخره د پلار کور ماسي قدر عزت ورکوي کنه، اوس به په سره قام وضعیت کې تاسو دوستانه چې تاسو په کلیه دونه وکړه
کول عزت هر څه سوي د مور پلار تر ژوند پورې. نو به هغه وخت ورونه دی، کوري ورونه دی، کوریندار دی، دوی په بلا بلا نمونه او تانو دوی ته مثلا یادون کیږي. ډیر زیات زحمت کلی، ډیر زیات بوجونه به د ژوند کش کړی وي، خو کله چې مثلا د زړیږي نو به هغه وخت هیڅ تازش نه ورکوي، او دی فوټبال توپ په څیر یو نه بل ته شوت کوي.
په دغه وخت کې بیا له رواني اړخه عاطفي اړخنه دا انجونې څومره صدمه ویني؟
بله شکه، یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کی، کوشش وکړي خپل د ژوند هغه د ځواني ټول مصرف کړي، او بالاخره کله چې دوی زړیږي طبعا دوی چې مثلا له هغه بېلابېل نومونو تانو سره مخ کېږي، نو دوی له رواني لحاظه هم ډېره کلکه، روحي او رواني لحاظه ډېره کلکه صدمه ویني، او همیشه په فکرونو خپل تیر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولی چې دوی تصمیم ونیسي، او همیشه دوی په افسوس کې بېژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید دته یو مناسب کور وټاکل سي، او دا واده سي چې کوم مشکلات موږ تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې ورسره مخ نسي؟
یعنی د واده لپاره د وهلک او وی چلی لپاره ل دروي سلا تر 25 سپورې نهایت تر 30 سپورې ډیر یو خدای د سدوی مثلا مشترک ژوند پیل کی او لبل سره نو یعنی په کوم عمر کې خپل لورګان ورکوي څنګه هم ورته مثلا بیا غنچونې په کور ته زیری هلته هم له چالش او سوزو سره مخ کیږي په 25 کلو په ترس کې وی دی کولای شي چې د کور هغه چارې هم په ښه شکل سره سمبال کړي تر رسیدګي وکولای شي
هغه کورنۍ او تبا څول روچه دوی هم دا وسم خپل لونه په کور کې کینوي هغه مشکلات موږ تاسو یاد کړی په کور کې دا کار کوي کوم بل څوک دې کار نسته یا دې سارا کار کوي یا ګټیالې ده کنه دا هسي کورنۍ ته څه ویل غواړي
کورنۍ څخه دا چې خپل اولاد له سرنوش سره د لوبې نه کوي د نن په اړه د فکر نه کوي د غیر درآمد ته د سترګې نه نیسي که زیات مثلا دوی ته درآمد عواید ډېر مهم وي بیا د ورته هغې څخه که کله کار کوي هم یو سهم یو فیصدي مونږ ته راکړه چې دا زموږ د ژوند څه وچرخېږي خو لطفا د خپل اولاد له ژوند او راتلونکي سره د لوبه نه کوي ځکه هغه دوی که نن مثلا ځوان د کار کولی شي سبا هغه له لاسو پښو نه غورځېږي ډېره سخته وي بهتره او ښه لار به یې همدا وي چې مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره د هغه عمر ژوند دی د هغې ځواني دی د خپل بېجایه خواهشاتو لپاره نه وقف کوي یعنی هغه خپله لور د نه قرباني کوي
زینو کورنۍ کې چې پیسو ګټون کې نارینه وي هغه کې خپل پلار او ورور هم وي خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده کله چې ځواني کې باید د میړه په کور کې وي ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې پام دی اکله مرکه کړي په ګډه سره اوبرو
موش ډیر کله لیدلی او ریدلی او وینوې اینی شهیدان پاتسی د دې چې هغه جنې چې پر کور پاتسی یا واده ونه کې یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټا کې نو بیا د کورنۍ نور غړي ور سره تاوتری خوالي کې ناوړه چلند کې بی غور ور کې د یو بار پستر ګورته ګوري او د کورنۍ د اوجو بارې غني دوی ته هم دغه د کمتري احساس ور کول کېږي او دغه احساس تقریبا ټول کورنۍ کې ور کول کېږي مشکل دې لري چې کورنۍ ډېر لښ پیدا کېږي سسنا ډېر کم ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوژو بار نسي ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نسي کولای ته د ژوند ګډ ملګري نسي ټاکلی په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده هېڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډ ملګرتیا ونه کړي مګر دغې ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سین واوړي سین لږ بالا سي نو دوی ژوند هم دوی ته داسې وي دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته او هم نور داسې فکر کوي چې د دوی ژوند موږ ته بار دی موږ د اوژو بار دی داسې یو احساس هم داسې نجونو ته پیدا دی او هم کورنۍ دا احساس کوي چې د نجونې پر موږ بار دی دا د ټولنې او د کورنۍ د اوژې بار دی
دا څومره منفي عواقب لري تل څه
رواني لحاظ خو یو انسان بیخي ژور خفګان ته رسي ډیپریشن ته رسي ځکه موږ وینو هم دلته په افغان ټولنه کې د کوم ارواپوهان چې مو اوریدلي دوی وایي چې د دې ټولنې دغه نیمایي قشر د ډیر سخت رواني حالات سره ژوند کوي په ځانګړې توګه بیا دا قشر چې د کمی په احساس اخته سي دا په رواني لحاظ ډیر سخت تجربې پر خپل ژوند کې تیري دوی هیڅ آرام وخت نه لري او یو ورځ تربلې ورته سختې او هیڅ دغه سي رواني او ذهني چې نه مسته چې دوی ته لږ د اطمینان او ډاډ سبب سي نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخت شکنجه چې تیری دوی په رواني لحاظ د ډیرو سختو ترخو تجربو څخه تیریږي دوی رواني علاج ته اړتیا لري تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسلې ته متوجه د دغه سي انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره او حق هم لري چې انسان مجرد پاتې سي دا انتخاب خوښه یو بشري اصل دی خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته. په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد خراب وي تر ټولو لومړی دغسې ښځې په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ شي، ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه شو. او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده، هېڅ یو ښځه مثلا خپلسرې نه ده، نه د دندې انتخاب کولی شي، نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي، نو څو اړخیزه رواني فشار زغمي.
بله، په یو شمیر کورنیو کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي. تاسو په نظر چې یو نارینه یاستئ، د نارینه و دا کار څنګه دی؟
ډېر نامناسب دی، ډېر غیر بشری دی، غیر طبیعي دی. اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لور سره، مګر ځینو کورنیو کې چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لوڼې اضافي تر فشار لاندې راولي، وخت نه ورکوي، یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي، نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري، نو د دوی دخوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي. یا که دا دوه نه وي، لږ تر لږه په هفته دوه کې حتمن یو د پیغور احساس ورکوي، د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست. زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي، ګالي یې د ګاللو احساس کوي.
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي، د دوی ملامتول په دوی باندې فشار راوړل، دا خو تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې مناسب کار نه دی. دا ډول نارینه او ته به تاسو پیغام څه وي؟
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي. د یو چا په حق په بشري مسایلو د سر خلاصي په صورت کې نارینه درکولای سي چې هر مسله د ټولنې د لور او د خور په واک کې نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور او د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي، او د کچېری د کلتوري او اجتماعي مسایلو باندې سر خلاص کې حقوقي معلومات زیات کړي، یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري. د حق پالنې د احساس سره سر خلاصۍ د نارینه لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولی سي. خو دا چې د لویې نرواکي کلونه کلونه پیړۍ پیړۍ پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکۍ دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي، یا یو څوک پازابوي چې احساس کړي چې ظلم کوي. دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، یا فکر کوي چې دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکم چې ولې واده نه دی کړی، یا ولې مثلا یو څوک د ژوند ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی. خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولای شي یو څوک وټاکي. هلته محدودیتونه نارینه ایښي چې ته نشې کولای چې یو څوک وټاکي، ته نشې کولای د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د ده له اړخه ورته جوړېږي. نو سر خلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډیر اړین ده د لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمیر کورنیو کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه وادي چې هغه یو معاش لري، کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمت کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي. عمر په دغه رقم ور باندې تیر کړي، بل ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې عقل څه وایې؟
کامل اندازه چې دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه کومه ګټه وټه ونه لري، ښځې لوست کړي، مکتب ویلي، پوهنتون ویلي، نو په دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلي، او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دري دا زړه نش کوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لویې سره سواد زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کی یا دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤولم بیرته نارینه کیدلی سي، او دلته بیا دوی دي چې دغه مسلې ته باید متوجه سي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري، او دوی تل تر تله نس کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوند وکړي یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده د نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
کله بیا بې ځایه دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلی د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي، د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی، بلاخره د واده عمر ورنه تیر شي. مریم هوتک وایي چې که دې موضوع ته له هر لوري څخه وګورو، په خپل نجونې پکې ګرامې نه دي، خو له بده مرغه بې ګناه ځورول کیږي.
افغانستان کې یو سلسله مشکلات دي چې هغه د دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو نور مشکلات له دینه راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځي چې بعد یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راجګېږي، دغه خبره کې یا پلار وایي چې والله فلاني سره زما نه لګېږي، یا دا داسې فلاني یو وخت ما تر لاس لاندې کار کاوه، یا دا داسې والله هغه خلکو سره مونږ ټیټ دي، مونږ تر هغو لوړ یو. دغه مسائل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورې ما لیدلې هم دي یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي. یا دا داسې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېښتنه کېږي، خواهش ډېرېږي، لوړېږي. دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې. هلته اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان حالاتو ته وګورو، یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کېږي، نور د واده مصارفو په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخنه کې چې هغه
کله چې یوه نجلۍ د پلار په کور پاتې کیږي، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي. دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي، هغوی چې یو څه تر ډېره عمره پورې د پلار په کور پاتې شي، چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره کوي دا پوښتې ولا ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبره به دا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم واوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې، په یو کار کې کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدی شي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه، مثلا یا د پلاني لور په کور پاتې دی، یا څوک نه کوي، یا کوم عیب لري، خامخا دا کوم عیب لري چې څوک نه کوي. دغه ډول مسلې دې بس ګرځېږي چې پیغلی ته رواني ستونزې پیدا شي. مثلا په کورونو کې د ورېندارګانو را وځیدل، او د مثلا د وریرونو پیدا کېدل، دا دې بس ګرځېږي چې خپل ورېندار یو مشکل ګرځي کې انترور لپاره ولدا کور ناست دی، او دا ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري، او دا ډوډۍ خوره ده که چېرې هغه په خاصتن داسې یو مېرمنه اوسېږي، داسې یو پېغله اوسېږي چې هغه کاروباري مېرمنه نه یې، هغې تحصیل نه یې کړی، یا هغه لاسته راوړنه ونه لري، نو بیا دغه ډول مثلا یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي چې دا خپله یو لویه ستونزه ده. او ستونزې د پېغلې له مورې ډېرې هم زیاتوي، کېدی شي هغه پخپله هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو ولې واده نه ده کړی.
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو، کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي، واده یې نه وي کړی، د چار چاپېره خلکو چلند دې سره باید څه رقم وي؟
زما په نظر دا د یو چا شخصي ژوند ده، که پېغله ده او که ځوان ده، دې په خپله خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي. ښایي چې پېغلې چې واده نه ده کړی، هغې داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه وي پیدا کړی چې دا مطمئنه اوسېږي چې مثلا دا ورسره ارامه اوسېدی شي، او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري لغه نفر سره یې پوره کېدی شي. ښایي هغه ذهنن نه وي آماده، او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده، هغه شل کلنه ده، هغه دېرش کلنه ده، هغه څلوېښت کلنه ده، ولې ماته مهمه دا ده چې کېدی شي هغه
ذهنه نه وي آماده د واده لپاره. کېدای شي هغه داسې ستونزه ولري چې نه غواړي له چا سره یې شریکي کړي یا نه غواړي لپاره یې واده وکوي. هر څوک باید خپل ژوند ته متوجه اوسي. ضرور نه چې څوک دما یا د یو بل چا د ژوند په اړه باندې تحقیق وکړي. باید خلک هغه ډول الفاظ نه استفاده ونه کړي چې د یو چا د خفګان باعث ګرځېږي، د یو چا د ناراحتۍ سبب ګرځېږي، مداخله ونه کړي د یو چا په ژوند کې. یا مثلا هغوی دې ته مجبور نه کړي چې باید یو څوک دومره مجبوري ورځي د دې لپاره چې د خلکو له خبرو ځان خلاص کړي، د دې لپاره چې د یو بل چا خوښه پوره کړي، د بل لپاره واده وکړي، نه د ځان لپاره. زه وایم راځئ د افغانستان خلکو ته دغه وینا ده چې پرېږدي د په ژوند کې مداخله مه کوئ. واده کوي نه یې کوي، زر یې کوي وروسته یې کوي، دا ما پورې اړه نه لري. دا د یو چا خپل شخصي کار دی د ژوند دی. زه ولې مداخله وکړم او زه ولې باید یو څوک دې ته مجبوره کړم یا داسې الفاظ ورته وکاروم چې هغوی پرې ناراحته شي، او یا یې مجبوره کړم داسې ورته سیم چې خدای مه کړه هغوی په خپل وخت کې ظلم وکړي د ما د خبرو له امله او د خپل ځان لپاره یو غلط انتخاب وکړي. په دې خاطر چې زما یا د ټولنې د خبرو نه ځان خلاص کړي.
بلې، په آخر کې یو لنډ پیغام هغو کسانو ته ولرو چې همدا اوس عمرونه زیات شوي، ودونه یې نه دي کړي، دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي، ځان خفانه کړي، خپل ژوند ته دوام ورکړي، او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي.
که چېرې دوی د خپل خوښي وړ شخص ولري، انتخاب ولري، بهتره ده چې واده وکړي. په دوم قدم کې کوم شاعت خلک خبرې، مثلا خلک خبرې کوي، خلک پر چا پسې خبرې کوي، خلک په پیغمبر پسې خبرې کوي، نو بهتره ده چې هغه منفي خبرې چې خلک وایي چې موږ په اړه باندې غوږوهنې کوي، بهتره ده چې نادیده یې ونیسو. خپل ژوند د نورو د غوږوهنو، د نورو د منفي افکارو لپاره خراب نه کړو. بهتره ده چې خپل تصمیم د خپل ځان په اړه باندې خپله ونیسو، ځکه تر ما هیڅوک هم بهتره نه پوهېږي چې د ما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولی شي. دا ځای یم چې زه پوهېږم کوم څه د ما لپاره، کوم څه د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي. یعنی تر ما زیاد د ما ضروریات څوک نه شي حس کولی، او په دې نه پوهېږي چې د ما ضروریات څه دي، د ما خواهشات څه دي. که زه څه ډول یو ژوند غواړم په آینده کې ولرم، بهتره دغه ده چې خپل تصمیم په خپله ونیسو، د خلکو خبرو پسې ونه ګرځېږو، او داسې تصمیم ونیسو چې خپل ژوند ورباندې، خپل آینده ورباندې آباد کړو. داسې تصمیم خدای مه کوه ونیسو د خلکو د خبرو لپاره چې خپل راتلونکی ژوند برباد کړو، پښیمانه اوسېږو، او بالاخره بیا هغه داسې پښیمانی اوسېږي چې هېڅ مو لاسته نه شي، او هېڅ هم ونیسو کولی چې بدلې کړو.
ډېره زیاته مننه. ژوندۍ سلامت اوسئ.
مننه خرسي ګلې.
درن دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاس ترونه او ستونزو راڅرخي کلم سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422141 تر بیا خو وخت ولري. الله ممال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره ملما دی په کابل کې د خصوصي پانتون دی حقوق دی پانجی استاد عبدالعظیم صافی. استاد خبرونه ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خپګو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد، په شروع کې ک اوریدونکو ته دا وځیکړو چې کله د یو ماشوم پلار ملکیږي، نو لغه وروسته د تصغیر تر کومه مرحله ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د تویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزنه او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وی رسیدلی، رشید شوی نه وی، او د ذهن او عقل د ته نه وی رسیدلی چې د خپل یو سلسله امور په خپل کنټرول کې او په خپل واکې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیر توپ کې خپل پلار د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نه وی رسیدلی، د ځوانۍ مرحله ته نه وی رسیدلی، او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نه وی رسیدلی، او د خپل پلار د لاس ور کړی وي دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
روزو دی یتیم حق ته درته وایي چې دی یتیم کوم حقونه په چارچاپیره کسانو باندې دي. البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبري وکړو. په پایل کې اواز په دغه چارچاپیره خلکو باندې کوم حق لري؟
د یتیمانو شمیر زیات وی لکه په اوسنی عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قران عظیم شان کې کوو چې 1400 کال د مخه او په اوسنی عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطحه د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوي دي. په قران عظیم شان کې 1400 کال د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. او د یتیم مال ته تاسو منګ دی کېږي مګر په خو وجه سره په اصلاح سره. په قران عظیم شان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعی احکام موجود دي چې 1400 کال مخکې دغه بنیان گذاري شوی دی، بنسټی کودل شوی ده. اول دا چې د یتیمانو مالونه په قران عظیم شان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخوري، یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده هغه خپل مال سره مو ورګډوي او هغه تاسو مخوري، هغه باید تاسو ورته وساتي، د امانت په شکل باندې باید ترنه ساتنه وکړي. دویم قطعی حکم د الله پاک په قران عظیم شان کې دا ده چې د هغوی پاک مالونه په ناپاکو مالونو متبدلوي. تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوی دي پاک دي او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاکو مالونو باندې متبدلوي. تاسو د سود په شکل باندې هغه مکاروي، په سود باندې مو ورکوي، هغوی باندې هغه مالونه په سود کې په تجارت باندې مو استعمالوي، د هغوی مالونه بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوي او ګټه بیا د یتیم ته جمع کوي، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغه مالونو استعمال ده. په دریم قطعی حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ته ورسیږي ورته ورې کړی، یعنی کله چې یتیم د قانون لمخې هغه خپل قانوني سن بشپړ کړي، 13 کلنۍ سن بشپړ کړي، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړي، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلی یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفحه نه وي او عقلی رشد هم رسیدلی وي، کوم عقلی مشکل ونه لري، جنون حالت کې نه وي، نیمه جنون حالت کې نه وي، د اوښ کوله چې د خپل د مال نه ساتنه وکړي. نو دا هغه درې قطعی احکام دي چې په قران عظیم شان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا د حق نه باید ورکړل شي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل شوی دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپلار یو ماشوم پاتې ده د لپاره چې مال میراثي نور ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسره ته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دا څه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې، او که زه وایم چې زه ما دغه لک عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغه څه پیښې لیدلې دي، نو واقعا دا شته ده متاسفانه په افغانستان کې، او دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې، حتی په افغانستان په مرکزی ولایتونو کې، حتی مونږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بیرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده، یتیم سره ډېر ظلم شوی ده، حتی وژل شوی ده، حتی له کوره شړل شوی ده، نږدې اقارب له خوانه، د تره له خوانه، د ماما له خوانه، د مشرور له خوانه، د نورو هغه خلکو له خوانه چې سرپرستی د دوی مسؤلیت ده، د هغوی له خوانه د یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې. البته دا ځان ته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وسړل شي. لومړی دا چې بی خبری د اسلامي احکامو نه ده، بی خبری د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې، د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بی خبری ده. اصلا دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغه څه چلند کوي او مالی خوري ورته، یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکی روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بی خبری ده د الهی احکامونه، د قران عظیم شان د احکامونه، د قوانینو، د قواعدونو بی خبری ده، د یتیم د حقوقونو بی خبری ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول تاریخ کې، چون کې په افغانستان کې جګړه وی لسیزو کلونو نه را پدې خو نو دا خپل ډیر یو منفی تاثیر درلود پدې باندې چې لیوي خو د افغانستان اقتصادي حالت و پیله بل خوانه خلک دیتا اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کی حتی د یتیم په مال باندې هم غوی تیری وکي او یتیم مال وخوري
دا غاسی کسان چې دوی د یتیم مال خوري اته دغه په سر باندې بند نوي آیا د دنیا مال بقا لري یا آیا په دغه سی یو مال باندې چې ځان ته دوی په زور باندې اخلي د دوی په خبره سي
هڅ کلنه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی دا کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه شي تاریخ ثابته کړی دا چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلې ده هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقانه ده کړی بلکې پر راز راز مشکلات باندې ستونزې باندې هغه شخص اخته شوی ده د الله پاک عذاب نه به هیڅ کله خلاص نشي د الله پاک عدالت نه به هیڅ کله خلاص نشي او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکړي او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترې نه اخلي د یتیم باندې چې هغه ظلم کړی ده د هغه د ظلم دغه بدله به ترې اخلي یا هم فارغ دنیا به هم دغه اشخاص ټول اسلامي امت په مخ کې شرمیدلی وي او د دوی تاب کیږي
راځو دې ته چې کله یو څوک یتیم سره ښه چلند کوي کومې ګټې لري په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کش کوي حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر او برکت ورکړي دا موضوع ته روښانه کړئ
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنې ته توجه کول دا ډیر اجر او ثواب لري نه یوازې دا چې مال او تساتی بلکې د یتیم حق د پنورو باندې پنورو سرپرستانو باندې خپل چې هم فزیکی روزنې ته توجه کی خخواړه ورته ورکی د خپل ځان سره یو ځای په سرخانه وروزی هم ذهنی رشد ته توجه کی تعلیم او تربیته توجه کی هغه به تعلیم پرینک دي د تعلیم سره مساعد کی کچیر په خپل سرپرست دغه توانایی نه لري هغه مال چې د یتیم نه د یتیم د پلان نه لورسینه ورته په میراث پاتې ده هغه مال نه د په فزیکی او ذهنی رشد کې ترنه استفاده او کی البته د مسلې ته ورته اجازه شوه ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایی نه لري نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره د ساتنه لپاره ترنه استفاده وکي نو دا پورا حق دا په اولیاءو باندې په سرپرستانو باندې د یتیمانو او د ټیکی ته باید پوره
بله استاد کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي یو ضربه خدا ده چې هغه به پلار کیږي لبلې خو بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمرویانه سره کیږي له روحي پلاوه د څومره ځپل کیږي او راتلونکي طبيعت څومره اقدامان وي
دقیقا د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیرتوب کې وي د هغه حقونو ته توجه نه کول لیوي خواخو د ته فردي ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې د ته ایجادولای شي لکه چې تاسو ورته یادونه کوي کولای شي د اقدامن تربیه کې کولای شي د ذهن خشن تربیه کې لکه څنګه چې د سره هماغه سره برخورد شوی ده نو والدینو ته پکار ده یا د یتیم سرپرستانو ته اولیاء ته پکار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي خپل ماشومان ته توجه کوي دغه سی باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي ډیرای وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تر لخوانه یا د ماما لخوانه هغه څه چلند نکيږي چې خپل اولادونو سره کیږي هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمان ته نه ورکوي اما په زینو زینو کې داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه څه ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي حتی ل خپل ماشومان نه زیات ور باندې ترحم لري مهرباني لري ور باندې او توجه لري ور باندې پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کواز یتیم کې پټوله کې د ماشوم سره په ماشوم توپ کې چې څه ډول چلند کیږي هغه پر راتلونکي کې هغه شخصیت لري که خشن برخورد سره کیږي رفتار سره کیږي نو پر راتلونکي کې دای به خشن شخصیت لري دای به همیشه تند برخورد درد بلری همیشه به لنور سره په ناخوالو کې په جنگ او جدل کې به همیشه به اقدماندی نو او کچیر برعکس په مهربانی ور سره په محبت ور سره په صمیمیت ور سره برخورد کیږي نو پراتون کې به دغه ماشوم د صمیمیت د محبت د انسان دوستی شخصیت بلری او لنور سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت بلری
کله چې په کورنۍ کې یتیم ستریږي لتر سره چون په ماشوم توپ کې تر سم وضعیت نه وسره کړی د ځوانۍ مرحله کې تر سپینګری وي دغه ته بیا بیرته خپل تر څومره توان کوي چې د سیاو څوک په کور کې وسره دي چې امیشه بعد وسره کړي آیا دلته بیا د نیکی توقع لدې سیاو ځوان نه دی کولای شي
نه یوازې تر د خپل د وراره د سرپرست په توګه بلکې والدینو ته هم دا خبر راځي کیږي هغه څوک چې د خپل ماشومان سره په ماشوم توپ کې خچلند نکوي د هغوی حقونو ته په ماشوم توپ کې توجه ذهنی او فزیکی روزنه ته په ماشوم توپ کې توجه نکوي په راتلونکو کې کې د هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې او هیڅ ډول ګیلمندی هم نشي کولای ترنه نو لمړی د ماشوم حق تعریف شوی دی لمړی د ماشومانو حق ته توجه شوی دی هم په اسلامي شریعت کې په اسلامي اصولو کې اړېوالو پرنسپونو کې د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لمړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی دی په حقوقي نظام کې لمړی ماشوم حق تعریف شوی دی چې ماشوم د انعقاد د نطفه نه بل اخره د رشد تر حالت پورې بل اخره د قانوني سنتر بشپړېدو پورې د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته کې والدینو دغه حقونو ته توجه نه وکړي نو پراتونکو کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د غزوان نه د خې تربیه یا د خ روابطو یا د حقونو د یادي توقع تر نه ولري
اوس راځو په یو ټولنه کې حاکم نظام ته کچېره په یو سیمه کې یتیم د سپات کې چې لپلار نیکنه اصلا کوم میراث نه وی چې دایلغه استفاده وکا بیا نو په مغه داور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق هدا کړی
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظره هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست پتوږي که هغه په گاوند کې وي د گاوندی په شکل باندې او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې نو په فردي شکل باندې هر فرد هر انسان که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي هغه مسؤلیت لري واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي او دغه حقونه محترم وشمیري او تل دا حقونه ورته ادا کړي دویم دا چې په ملي شکل باید په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرح ولري برنامه ولري د هغه فزیکی او ذهنی روزنه ته باید مرکزونه ایجاد کی د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی هغه د ساتنه لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري تاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتنه لپاره د هغه د روزنه لپاره باید داسې مراکز ولري دارالایتام ولري چې شته ده خوشبختانه شته ده زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده توجه ورته نه کیږي نو دلته حکومت برجو کی په دې باندې سرمایه گذاری او کی دې ته بودیجه باید چدا په نظر کې ونی سطح باندې او همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه کی هغه شی پوندار دي هغه شی کول شي چې د یتیمانو لاسنیوي او کی په خصوصي شکل باندې کول شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کی ورته مرکزونه ورته جوړ کی دوی ساتنه وکي
bale په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو چون په افغانستان غونډه یو ملک کې دای لپلار پاتې کیږي بیا تبان له ناخوالو سره مخ کیږي دی وخت په تیری دلو سره چې کله دای ځوانیږي د تڅ کول په کار دی آیا هغه کومې ترخی چې په تیری سوي دی دای بیرته په نورو تجربه کړی او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی
پښتانه په افغانستان کې سره لري د یتیمانو شمیر په دغه 500 کلونو کې زیات وو اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوی دي او خره جامعه ته وړاندې شوی دي دوی ډیره بد نتیجه نه لرله که شخصیت نه برخوردار وو دوی ښه شخصیت درلوده یا والدین له خوانه وته توجه شوی ده یا د حکومت له خوانه وته توجه شوی یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزل ده خپل ځان ته توکل کړی چې تر ډیره دا دلیل د قناعت وړ ده چې دوی په خپل خپل ځان ته رشد ورکړي او په خپل خپل ځان ته توجه کړي ده. نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې او اوس د ښو شخصیتونو نه برخوردار دي، ډاکټران دي، انجینران دي، ساينس پوهان دي، معلمین دي، تعلیم کړي، تربیه حاصله کړي ده او همدارنګه ډېر ښه سوداګر دي. نو یتیم ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپل هیله د لاسه ورنه کړي، بلکې ژوند مبارزه ده، باید له هرې پدیدې سره مبارزه وشي، د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي او هر پړاو کې باید دوی ښه لاسته راوړنې ولري، خپل ځان ته په خپل رشد ورکړي. په دې توقع باندې نه یي چې افغانستان ونې او جنگ ځپلي هیواد کې دوی باید د نورو نه توقع ولري چې دوی لاسنیوی وکړي، باید دوی خپل لاس په کار شي، دوی خپل خپل د شخصیت روزنې ته خپل د راتلونکي لپاره کار وکړي، هم ذهني روزنه ترلاسه کړي، تعلیم وکړي، تربیه وکړي او هم خپل فزیکی روزنه ته توجه وکړي.
که څه هم تاسو په خبرونه کې د موضوع یاد کړ، خو بیا هم که په اخر کې د ورستی سوال په جواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته چوي چې هم دا اوس یتیم په کور کې لري او هغو کسانو ته چې د سرپرستی ورلغاړي د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي تر څو هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنګین وي، دغو کسانو ته به تاسو څه وایي؟
خوشبختانه زمونږ هغه هیوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره، دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په ګاڼه باندې سنبال دي، دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي. تر ډیره البته دا تعلیم او دا اخلاق زمونږ په هیوادوالو کې شته، اما په ځینو ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کیږي. زه په ټوله کې له خپلو ګرانو هیوادوالو نه چې په هر ځای کې دي، په فردي شکل باندې که په ملي سطح د دولت دا هیله او توقع سره لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي. دوی د یتیم په ظلم نه کوي، دوی د عدالت نه کار واخلي، د یتیم مال د امانت په شکل باندې وساتي، لکه چې مخکې مې یادونه وکړه، د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي، د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګړي، بلکې د هغه مال دی وساتي. او په نړیواله سطح هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان، یونیسف په نړیوال سازمان او نور هغه نړیوال ټولنې چې دوی هم مسولیت لري، زه غواړم هم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې، عضویت لري ورسره، دوی مسولیت ده چې په دغه هیوادونو کې د یتیمانو او بے سرپرسته ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي. په نړۍ والا سطح باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري، دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري، د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې، د احکامو تر چتر لاندې، د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي او دا د دوی مسؤلیت ده.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو هم ډیره مننه.
قدرمن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاکله خبري وشوي. لمن سره په خبرونه کې میلمه و د یو خصوصي پانتون د حقوق د پانزي استاد عبدالعظیم صافی، تربیه پرزه کې چې است الله ممال او ملګری.
ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوانا دوانا سپلے می پریدی یوانا دوانا تسخیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پپل زغی میں از غیرہ اوکے لزڑ میں ساوے سگر ویرہ اوکے ٹکرے میں ڈکے کڑی لا گر گرو لمستے سر یم موس پسند کلم خر سے تورے گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑیے رپی گی چل منس کبھی